د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خپرونه په خبرونو پیلوو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بېلابېلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. پرون د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې مناسبت د یو افغان ژورنالیست ویډیو هم خپره کړې چې له خپل هیواده وتلو ته اړوتی او اوس په متحدو ایالتونو کې اوسي. دا ورځ سکال داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په تمه دیره دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیول او ځورول بند کړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د ایران له سفیر سره په کتنه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستې لپاره د همکاریو په زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 250,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,000 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې اوسیږي. اکثر دا افغانان د ژوند له ناوړه شرایطو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه دا څرګندونې پرون د بېلابېلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همداراز د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د چین صدراعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدراعظم اولف شولت سره په کتنه کې د خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدراعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. او د عراق حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د دسمبر په 13 نیټه وشي. حکومت وایي انتخابات به له هغې اجنډا سره سم ترسره شي چې پارلمان په تیر اکتوبر میاشت کې تصویب او حکومت تایید کړه. په عراق کې ولایتي شوراګانې شاوخوا 4 کاله مخکې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال منحل شوې. د عراق د انتخاباتو عالي کمیسیون ویلي دی چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورای چې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوی کشتۍ کې افغان کډوال هم شته خو شمیر یې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې بې وزلې دي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مو واړه او موږ د مزدورۍ نیو نو ډېر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د زیانمنو کوچیانو لیدو ته هم ورځو.
نه مواسته نشه سه بس خالی دلوجه ستز مستمری وچه کالی دیه مش پا دشک پراتی و وطن منسه بلا منسه پا داغا وچه داشت باینگر دی شی نست
پا دو همه نیمایی که ده خد زولا پارا ده ازاده راژیو زنگرای پروگرام نیما نریخ پریگی
در دی شی بی
ده ازاده راژیو خبری طولگه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کسانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي. د دې سفارت د قنصلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو. لبلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. په دې اړه جزئیات خطر پردیس اوروي.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. ښاغلی اکبري وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښې کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښ کې د دوی د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښې کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه افغانانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي.
نبی الله وای د ماین په 14 کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزی کورنۍ ورتر غاړې ده چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسیدونکی له اوسنیو واکمن غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابره نه ده.
پخیب خبانی معلولی ما خون زیاده چه دا معلول دا پارا کارو ننیشته ده بایده دا پارا دسی کار مناسب خیاطی گلدوزی او دا شانتا دا موبایل سازی دا شانتا آسان پروگرام برابر که چه معلول پخپلا کار میزه که او بچول پنه باقیم پیدا که که موسات رازی موسات که باید اول درجه اول برخ معلول تاور ضعیف دی کمزوری دی معلول که مواد ورکی کمک ورکی پیسی ولی ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان 80,000 کونډي او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو تر څنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وایي له میاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هره ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د سر تاسو سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو اوو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي. مخکې دغه فیصدي 14 ښوول کېدله. د آسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پي ټي ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورځنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپله وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
امیر مشر مخکاش ایم این ای علي وزیر ابل اورز نیول شو او اړ یې نه پېښ کاوه سره سره ایسې عدالت ته پېښ کاوه. انتهایی د شرم مقام ده چې کوم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي، هغه ته نه دی ګرځې دو اجازه درسته نه خپلې علاقې ته تاګ اجازه درسته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر زکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولی چې روسه پوری عدالت ته نه پیش کړی. ای د پاره بیا نل سره دی کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته ایم این ای علي وزیر چټول خلک پیجن یا غیر گرفتار کړي دي. الله کې نور ملګری هغه گرفتار کړي. مونږ د دې ټولو غیر قانوني حرکتونو غندنه کوو او ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا زمونږ ملګری دي ځن نظر رهای.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانا د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. په بنو کې د علي وزیر وکیل بخت نیاز ایډوکیټ په وینا چې علي وزیر د جون په 6مه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. هغه نوموړی د بنو زندان ته لیږلې دي. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشم او یو دیرشم نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. او د غورځنګ مشران وایي چې په سیمه کې په امنیتي چک پوسټ فوز عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر نیولې دي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجی مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوری غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. د یادی مظاهرې په وخت د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل
تر اوسه پورې تر شل ورځې زیات وسوې، نه دا ښکاره کوي چې په دا جرم کې نیولې دي، نه دا ښکاره کوي چې دلته میشي دي. یو سیستم نشته. موږ وایو چې برای مهرباني ریاست ته خاص کوو، حکومت ته خاص کوو، جمهوری خلک وزان ته وایي. موږ وایو په کار دي چې دا خلک جرم
پختون ژغورنی غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درایمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسي د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. پی ٹی ایم وایي تر هغه وخته به د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت روان ساتي چې علي وزیر، علمزیب مسید، عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر خوشی شوي نه وي. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپله پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ د ازادي راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم واورئ، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي چې اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې به پورونه او بلا عوض مرستې شاملې وي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سې شنبه د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطاعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اجمل اند د لویدیځ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
لا امریکا خبریدونکي سټمفورد ایډوکیټ رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوته کتنه کړي. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرونی ونې دي بند کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنوي سي لري. ورسپانې د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یووړ او د کډوالو تر ټولو لوی شمېره یې جوړه کړه. سټامفورد ایډوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېری افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاروی خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یوروی شیاروی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د ځپلو عواقب زغمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له پای ته رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د ځپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکې انزوا نوې پړاو ته ننوتې. یوروی شیاروی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودې او رغونې ډېره لږه رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یوروی شیاروویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیزې وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. راپور په کندهار کې د کوچیانو د ستونزو په اړه دی. په کندهار کې میشت کوچیان وایي چې رواني وچکالی زیانمن کړي او څاروي ورته وژلي دي. کوچیان همداراز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالي زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. له بلې خوا د کندهار د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د مرستندویو ټولنو په مټ هڅه کوي چې له ټولو ځپل شویو کوچیانو سره مرستې وکړي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه یې غصب شوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله غفار اخوند دی، د جړې د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشې څه بس خالي د لوږې څه مري وچکالۍ دی، موږ په دښتې پراته یو، وطن مو نسته، بله مو نسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایی داری دلیه ده مالون نمو ورژی هم دی تجی هم دی
شمسلا مشکن داری و تواشا مالون ورژی باوی که مالون ورژی دی تجی دی و تواشا ورا را و بنیست پا کوروی تواشا سبسو مواد نیست ورا تواشا نیا خورکست ورا نیواشا ست تواشا اجباری غوار اجباری راکی تواشا که مواد راکی ورا تواشا سی مالون بزارا پاوی که
کوچان ده طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو موساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو د هغوی ستونزې حل شي.
مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سی مخنیوی لپاره کمپاین روان دي د همکارو موسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا به ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو موسسات هم غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال په کې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر وایي دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وې او شش کال 15 ولسوالۍ دي. په دې 15 ولسوالۍ کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنټ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 250 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګۍ ورکوونکي چرګان. همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړي دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړي ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون، نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني وي. الله مو ته په مخه وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. زما خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ولایت والي صاحب باندې د غږ کوژ دا په ولسوالۍ کې د قومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه لري چې پر ګمارل شوي دي. دلته دا نږدې ورځو کې 2-3 کسان غیر ناک وژل شوي دي. خلکو پاسه هېڅ مجزه مې نه دي راوستلي، نه یې تلیل دي، نه نیولی دي، نه راوستلی، نه سزا ورکړې ده، نه چاته ویي چا موټر کور مخ ته ولاړې. هغه ماښام اوس د سارې پوښتنه نه یم. موږ پر اړوندو چارواکو دا غږ دی دا خلک ګیسته کېږي دي. دغسه نور خلک ولسوال قومندان کې دي وګوماري. هغه څوک دي دي دندې وړتیا لري؟ توان اوس نه لري، نه په چا پسې پوښتنه کوي، نه په مجرم پسې دي. 2-3 غیر ناکه ځوانان په نږدې شپو کې خلک دخوا ووژل شي، پوښتنه لاندې کېږي. دا چا ووژل، څنګه ووژل، په کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلک په تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي. بس دېسې ناست بله خپله تنخواه اخلي، نور د خلکو په کیسه کې نه دي. نو باید دا بدل شي، هېڅ سم پرې خلک را ولېږل شي چې خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی شي، چا ته په ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاکستان ته کوم وخت خراب تاسو په اړیکه کې یم. دلته موږ له ستونزو سره مخامخ یو. لازمي زیاده ده او بل وسایل نه لرو. موږ سولر سیسټم نه لرو، اوبه نه لرو، بس نه لرو، مغری نسیاب تا وقتنا رکی وقتا اوپا برابر کی دفتا سولاو سیستم برابر کی مغا گرمی دیو سخت دا دلتا توفانو نا دی مغ توانو نا وسو دیو توفانو اقلا وفارون بیا اوپانو کی دلتا مغ دیو توانو نا وسو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
وخت د سهار شپږ بجې او دیر